په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اندو، زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې تود هرکلی کو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې ولسمشر اشرف غني نن د څلیرشت تنانو په ګډون کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور درای د اخیستو لپاره معرفي کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
کاندید افغان وزیران ولسی جرګې ته د اعتماد رای اخیستو لپاره معرفي شول. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او ایران له روسیې سره د پوځي همکاریو د پراختیا تړون لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه به راتلونکې اونۍ کاندیدو وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکړي. افغان ولسمشر نن څلوربیش کاندید وزیران او د ملي امنیت او افغانستان بانک رئیسان ولسی جرګې ته ورو پیشندل. ولسی جرګې ته د دغو کسانو د معرفي پر مهال اشرف غني وویل:
ما کوشش اعظمی مکردیم،
ما خپل اعظمی کوشش وکړ چې داسې کابینه وړاندې کړم چې ستاسو د منلو وړ وي، خو قانوني، شرعي او اصولي پریکړه ستاسو ده.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به له افغانستان سره همکاریو ته ادامه ورکړي. جواد ظریف نن دغه څرګندونې په کابل کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد له افغانستان سره د امنیت ټینګولو او له افراطیت سره د مبارزې په برخو کې همکاري کوي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداروي ټاکل شوې ډیر ژر د هرات او فراه ولایتونو لپاره نوي والیان تعین کړي. د دې ادارې ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل:
بزود ترین فرصت ولی صاحبای جدید در ولایت فراه و هرات تعیین خود شدند.
تیر ورځ د فراه سرپرست ولی محمد عمر شیرزاد او څو نور چارواکي له دندو لرې شول، او نږدې یو میاشت وړاندې د هرات سرپرست ولی فضل الله وحیدی د ولسمشر په فرمان له دندې لرې شو. افغان چارواکي وایي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې شپږ ملکیان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. د غزنی سرپرست ولی موسی خان اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو له جاغوري ولسوالۍ څخه حرکت کړی و چې نن تر غرمې مخکې یولس بجې د ګیلان ولسوالۍ د وچې کلا په سیمه کې چاودنه پرې وشوه. د جاپان سر اعظم شینزو ابي وای د اسلامي دولت وسلوالو چې ګواښ کړی دی چې دوه جاپاني برمته به ووژني یو نه بخښون کې هڅه ده. د جاپان سر اعظم نن په بیت المقدس کې د خبري غونډې پر مهال د برمته شویو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دا د نه منلو اقدام دی چې موږ ته د انسانانو د ژوند د تبادلې لپاره ګواښ کېشي. زه یې په غوسه کړی یم. پوټینګار سره له دوی غواړم چې سمدستي دا برمته پرته له دې چې زیان ور ورسېږي راخوشي کړي. یو ویډیو نن خپره شوې چې پکې د اسلامي دولت وسلواله ډله ګواښ کوي که چېرته په دوه بیا ساعتونو کې دوی ته $200 میلیونه ورنکړي دواړه برمته به ووژني. په ویډیو کې دوه جاپانیان ښکاري چې نارنجي جامې پتن دي. یو کینجی ګوتو جوګو او بل هارونا یوکاوا معرفي کېږي. یرغملو ویډیو د اسلامي دولت د وسلوالو په یوه ویبسایټ کې خپره کړې ده. روسیا او ایران د پوځي همکاري د پراختیا تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن په تهران کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ایران له دفاع وزیر حسین دهقان سره لاسلیک کړ. د روسیې خبری رسنی د شویګو په وینا خبر ورکوي چې په دې تړون کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ، د روزنې لپاره د ځواکونو د تبادلې او د هر هیواد د سمندري ځواکونو د وړتیا د پوهېدا غوښتنه شوې ده. داسې چې دواړه لوري به کولی شي چې د یو بل سمندري بندرونه بیا بیا وویني. د ایران دفاع وزیر وویل د او د روسیې دفاع وزیر موافقه وکړه چې په سیمه کې د بهرنیو د مداخله د مخنیوي لپاره بیړنۍ همکاریو ته اړتیا شته. د نړیوالو شخړو د مخنیوي ډله یا ICG وای د مرکزی آسیا 15 هیوادونه د ضرورت لري چې با اعتماد له یو بل سره همکاره عملی پلان رامنځته کړي سو د هغو غواښونو مخه ونیسي چې د اسلامي دولت په سلوالو په سیمه کې پیدا کړي دي. په هغه راپور کې چې نن ICG خپور کړ پکې ویل شوی دی چې له 2000 تر 4000 پورې کسان د مرکزی آسیا له هیوادو هغو سیمو ته تللي دي چې د اسلامي دولت په سلوال هلته فعال دي. د نړیوالو بحرانونو د مخنیوي اداره وای قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان چې کمزوري حکومتونه په اداري فساد ککړ دي د اسلامي افراد د مخنیوي لپاره لښ څه کړی دي. د راپور له مخې د منځنۍ آسیا په دغو هیوادو کې حکومتونو د ملکي ازادیو د محدودیتونو له امله افراطیت ته نور هم زمینه برابره کړې ده. د قرغیزستان په مرکز کې نږدې زر کسانو د حضرت محمد د کاریکاتورونو د ایستلو پر ضد لاریون وکړ. مظاهره کوونکو ویل لکه څرنګه چې فرانسوي مجلې شارلی ابدو کوم کارتونونه خپاره کړي دي، دا د مذاهبو د معتقداتو د احساساتو توهین دی. د سره صلیب نړیوالې ادارې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیرو دوو اونیو کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په هغه بیان کې چې نن سره صلیب خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې د دونیتسک د ښار شاوخوا په نښتو کې ملکیان وژل شوي دي او دغو نښتو د دوی د ټیمونو مخه نیولې ده چې هلته د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کړي. بل لور ته د اوکراین په ختیځ کې د خارکیف په ښار کې له یوې محکمې سره چاودنې 14 کسان ټپیان کړل چې د څلورو روغتیايي وضعیت نازک دی. د اوکراین د دولت د امنیتي چارو سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل د دوشنبې د ورځې چاودنه یو ترورستي عمل دی. خارکیف د اوکراین په ختیځ کې لوی ښار دی چې د شخړو له سیمو دونیتسک او لوهانسک څخه نږدې 2.5 کیلومتره لرې په جنوب ختیځ کې پروت دی. د خبرونو پای
خبرنامه لازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطلب لرو. د ولسمشر اشرف غنی لخوا ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي په اړه به ریپورت درته وړاندې کول. د دې مو خبر کو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف افغانستان ته د خپل هر اړخیزو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. نو مولي نن په کابل کې افغان چارواکو سره کتلی. دا به مو وری چې د افغانستان د سیمه ایز اورګان خپلواک اداره وي د هرات او فراه ولایتونو لپاره ډیر ژر نوي والیان ټاکي. دا افغان میرمنو د شبکی له هغه اندیښنو مام خبرو چې وای پرخزو د جنسي تیرو او ماشومان سره د زور زیاتی په اړه یې لري. که وختو نور ریپورتونه بام د افغانستان په اړه ولرو. د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې اوري چې ایران او روسیې د خپل پوځي اړیکو د پراختیا یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر اشرف غنی نن د کاندید وزیرانو یو لیست د ولسی جرګې غړو ته وړاندې کړ او ټاکل شوی دا چې د ولسی جرګې غړي به په راتلونکو څو ورځو کې د دغو کاندید وزیرانو پلانونه او طرحې اوري او ورپسې به ورته رای ورکوي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان ریپورت اورو.
که څه هم د کابینې په یو شمیر غړیو د غیر مسلکي توب او دوګونی تابعیت تورونه لګول شوی، خو ولسمشر اشرف غنی وایي له ډیرو مشورو وروسته یې دا کابینه جوړه کړې ده. ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د څلورویشتو کاندید وزیرانو او دوه خپلواکو رئیسانو د معرفي کېدو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د کابینې د غړي به ولس او جمهوري ریاست ته ځواب ورکوونکي وي.
د افغانستان د حکومت نوې کابینه د اعتماد د رایې ترلاسه کولو په هیله ولسي جرګې ته وړاندې کوو. له تاسو نه مو یو قسمت واضح پیغامونه اخیستي. دا پروګرامونه چې مطرح شول د ملت مستقیم آواز او تاسو چې د ملت استازی یست تشخیص کړي. کابینه به ولس تاسو آماده روغویونکي وي.
محمد اشرف خنی له وکیلانو غوښتل چې وزیرانو ته د وخت ورکړي چې په میاشتو کې خپل کارونه منسجم او تر لاس لاندې پروګرامونه اپلي کړي. ښاغلی غنی زیاته کړه ولسی جرګه د قانون له مخې صلاحیت لري چې د کابینه تایید او یا هم د عدم اعتماد رای ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت نوی ټاکل شوی وزیر غلام نبی فراهی په ولسی جرګه کې د دې کاندید وزیرانو سوانح بیان کړي او له دې سره په پخوانی لیست کې د دوه کاندید وزیرانو نومونه بدل شوی وو. پخوا مالی وزارت غلام جیلانی پوپل او د اوبو او انرژي وزارت محمود سیقل کاندیدانو، خو د نوی لیست لمخې مالی وزارت اکلیل حکیمی او د اوبو او انرژي وزارت عبدالرحمن صلاحی نومول شوی دی. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د کرنې وزارت د کاندید محمد یعقوب حیدری چې د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې دی په اړه څونه ویل شول او د کرنې وزارت د کاندید نوم وانه خستل شو. د ولسی جرګې ځینې غړیو ویل چې ممکن د کرنې وزارت کاندید وروسته ورمعرفي شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي چې ورمعرفي شوي کاندیدان به د چهار شنبې، پنج شنبې او شنبې په ورځو په وار وار خپل پروګرامونه تشریح کړي او راتلونکي یک شنبه به ورته د رای ورکولو بهیر پیل کړي.
چهار شنبه، پنج شنبه، شنبه په ورځ دوی به د ګروپي په شکل ولسی جرګې ته راځي او خپل برنامه او ټول مسائل به ارائه کوي. بعد هغې یک شنبه په ورځ احتمال لري چې صندوق ټولو ته کېښودل شي چې رای ورکړ شي. په هغه صورت کې چې د دوی ټول اسناد او دغه دوه ګونه تابعیت ټول مشکلات حل وي نو صندوق اعلی کاندید وزیرانو ته خودل کیږي او د تایید یا رد رای به ورته ورکړ شي.
هغه زیاته کړه ولسی جرګې معلومات ترلاسه کړي چې لا هم په معرفي شوې کابینه کې له اتو تر لسو پورې داسې کاندید وزیران شته چې د تحصیلي اسنادو او د دوه ګونی تابعیت ستونزې لري. له دې وړاندې د ولسی جرګې غړیو په خپلو غونډو کې په څو ځلې دا ټینګار کړی و چې هغه کاندید وزیرانو ته به چې دوه ګونی تابعیت ولري د تایید رای ورنه کړي، خو معلومه به شي چې ولسی جرګه به دې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال څومره له دقته کار واخلي او د بې طرفۍ اصول به په پام کې ونیسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 اوریدلی شي. د ماخام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. وسته ازادي راډیو ته پکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته تللی او په کابل کې افغان چارواکو سره په خبرو کې افغان لوري ته د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړی دی. د اسد الله لودین پر رسول ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
که څه هم له افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان همکارۍ ته تل د شک په سترګه کتل کیږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د صادقانه همکاریو ډاډ ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د سه شنبه په ورځ کابل ته راغلی وو وویل چې هیواد له افغانستان سره د امنیت د ټینګښت او له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرسته کوي. خاغلی ظریف له اجرایی رئیس عبدالله سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې له افغانستان سره به همکاري او ژمنې دوام داروي.
د ایران اسلامي جمهوریت له کلونو کلونو رئیس په سیمه کې د سوکالۍ او ثبات د شرایطو د برابرولو او دغه راز د تاوتریخوالي او افراطیت د له منځه وړلو طرفدار وو. ایران خپلو دې هڅو ته دوام ورکړی او دغه هڅې به یې له ځنډ پرته دوام پیدا کړي. موږ د امنیت، بیارغونې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د خلکو ملګری یو.
جواد ظریف وویل چې د نړیوال ټولنې له موجودیت سره سره په تیرو څو کلونو کې د سیمې وضعیت ښه نه شو او زیاته کړه چې دوی تل د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه اندېښنې له افغان حکومت سره شریکې کړې دي. نوموړي وویل چې په سیمه کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په وړاندې خنډونه جوړ کړي او د سیمې امنیت یې ګډوډ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لمخینه په اعلان شوی سفر کابل ته راغلی او له نورو موضوعاتو سربیره یې له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په هواري هم خبرې کړي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم ایران د افغانستان یو خملګری یاد کړ او زیاته کړه چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان او ایران ګډې همکارۍ ته جدي اړتیا شته.
افغانستان اوس یو نوی پړاو ته رسیدلی. له یوه لوري د بهرنیو ځواکونو حضور کمیږي او له بل لوري زموږ سیمه له ګواښونو سره مخ ده. د داعش مسله چې اوس په نړیوالې موضوع بدله شوې د دې اړتیا پیښوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي همکاري وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داس حال کې کابل ته راغلی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې ولسمشر اشرف غنی هم هغه هیواد ته سفر وکړي او له تهران سره د اړیکو د پیاوړتیا تړون لاسلیک کړي. ایران د دې وړاندې هم افغانستان ته د همکارۍ ورته ژمنې ورکړي، خو د څېړونکو په باور تر اوسه یې په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو حل او له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه اقدام نه دی کړی. دوی وایي حکومت باید په خپلو نیکو اړیکو سره ایرانی چارواکي دې ته چمتو کړي چې له افغانستان سره د زړه له کومې همکاري وکړي او نور په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال ونه زوروي.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د سیمایز اورګانونو خپلواک اداروي د هرات او فراه ولایتونو لپاره ډیر ژر نوي والیان معرفي کوي. د دې ادارې ویان د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د والیان مقرري هم دقته او زیاتیا ته ضرورت لري چې د چارې تر اوسه د مقرري زندولي یوسف خان زدرانی په اړه رپورت لري.
له هغه وروسته چې په روانه میاشت کې د هرات ولایت څو چارواکي او ورپسې د والی په شمول د فراه ولایت څو مسولین له دندې لرې شول، د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي د نوو وړ والیانو د ټاکلو لپاره هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به په هرات او فراه ولایتونو کې د ضرورت په اساس وړوالیان وټاکل شي. ښاغلی غورزنګ وایي په ولایتونو کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو ټاکل هم دقت او وخت ته اړتیا لري چې د مسلکي توپ په خاطر نوی افغان حکومت ورته ډیره پاملرنه کوي.
د هرات او فراه ولایتونو کې چې یو تغیرات راغلل، ولی صاحبان فعلا په وظیفو کې نشته، د دې ولایتونو لپاره به د یو کامل دقت نه وروسته نوي افراد او نوي چیرې د والي صاحبانو په توګه د والیانو په توګه په دندو وګمارل شي. د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ډاډه وي او مطمئن دي وي چې د افغانستان حکومت به په دې سره کې تر ټولو غوره تصمیم ونیسي.
که څه هم د سیمې یو شمېر اوسېدونکي داسې شکایتونه کوي چې د جمهور رئیس د حکم په خلاف برطرفه شوي کسان لا هم دندو ته ادامه ورکوي، خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره دا ادعاوې ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست لخوا په یو تازه اقدام کې د فراه ولایت والی او یو شمېر نور چارواکي له دندې لرې شوي او د میلیونونو ډالرو اختلاس په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د جمهور رئیس لخوا په ورته اقدام کې د هرات والی د هغې ولایت پنځه رئیسان او د پنځلس ولسوالیو د امنیې قمندانان له دندو لرې او ځینې یې لویې څارنوالۍ ته ورمعرفي شول. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د فراه د ولایتي چارواکو دوسیې د ادارې ته رسېدلي او دلته یې څېړلو ته هیئت ټاکل شوی دی. د لویې څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان د لویې څارنوالۍ سرپرست یو پلاوی ټاکلی چې دا ډول موضوعات ښه وڅېړي تر څو دا څېړنې عمومي او هر اړخیزې وي. وروسته له دې چې څېړنې بشپړې شي نتیجه به یې جمهوري ریاست ته وړاندې شي. له دې سره چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هرات د چارواکو د سرنوشت په اړه جزئیات ورنکړل، د هرات ولایت د څارنوالۍ چارواکي وایي چې د کابل راغلي پلاوی د هرات د لرې کړای شوو چارواکو په اړه معلومات بشپړ کړي او بیرته کابل ته تللی دی. د دې ادارې رئیس ګل احمد رامش ازادۍ راډیو ته وویل چې د ګمرک، پوهنې او نفتي موادو د ریاستونو چارواکو دوسیې دې پلاوی له ځانونو سره کابل ته وړي دي. د هرات او فراه ولایتونو څخه په یو ځای د څو لوړپوړو چارواکو لرې کول کله یوې خوا خلک خوشحاله کړي چې نوی افغان حکومت د فساد په مبارزه کې جدیت لري، له بلې خوا اندېښنه ښیي چې په ځای نوي کسان ژر نه ټاکل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال دوه دېرش ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي او خلک وایي چې دې کار ورته ځینې ستونزې پیدا کړي دي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان حکومت وایي د فراه او هرات ولایتونو لپاره به ډېر زر نوي والیان وټاکي. دا د ازادي راډیو ده. د افغان میرمنو شبکه په هیواد کې پر ښځو پر جنسي تیریو له ماشومانو سره په زور زیاتی اندېښمنه ده. د دې شبکې چارواکي انتقاد کوي چې حکومت د دې کړنو له عاملونو سره جدي چلند نه کوي. خان محمد سیندې په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی ختمولو ته عملی پروګرامونه ترتیب کړي. د دې شبکې غړو اندېښنه وکړه چې په هیواد کې پر ښځو جنسي تیری او له ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې له پخوا څخه زیاتې شوي، خو د عاملینو پر وړاندې جدي عمل نه دی شوی. د دې شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې له جمهور رئیس څخه په یو سرخلاصي لیک کې وغوښتل چې د ښځو ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته دی یو ځانګړی کمیسون جوړ کړي. د دې شبکې د خشونت د بررسۍ د څانګې مسؤولې سونیا اسلمي د سرخلاصي لیک ځینې مواد داسې ولوستل:
ایجاد کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد ریاست جمهوری.
په جمهوری ریاست کې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ کمیسیون جوړول، د کار په ساحه کې د ښځو او انجونو د خوندیتوب لپاره حقوقي کړنلارې ترتیبول، د روزنې ځایونو جوړول او داسې نور پروګرامونه چې د ښځو شغلي مسؤلیت دادمن کړي.
میرمن اسلمی د ښځو پر روزنه او د دوی د توان په زیاتولو هم تاکید وکړ. د افغان میرمنو د شبکې د معلوماتو له مخې په وروستۍ یوه میاشت کې د سرپل، فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی لس قضیې ثبت کړې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د روان کال په وروستۍ اووه میاشتو کې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 3200 قضیې ثبت کړې دي. د افغانستان د میرمنو د شبکې غړو دا هم وویل چې د ښځو پر وړاندې د خشونت زیاتېدل به سبب شي چې د ټولنې دغه مهمه برخه له فعالیته ولویږي. د افغان مېرمنو یوې فعالې زرقا یفتلی په دې اړه وویل
که دا پیښې دوام وکړي او د ښځو پر وړاندې د خشونت پیښې نورې هم زیاتې شي، په یقین سره ویلی شم چې د دوی پرمختګ او فعالیتونه به ختم شي. نن زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته نه رسیږي، بلکې خپل غوښتنو ته به دوام ورکړو او بیا به یې ارزیابي کړو چې څومره عملي شوي دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوي چې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې زور زیاتی او پر دوی د جنسي تیری پیښې زیاتې شوي دي. افغان چارواکي وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره هڅې شوي، ښې نتیجې ترې هم اخیستې او دا هڅې به دوام وکړي، خو خلک او کارپوهان دا هڅې کافي نه ګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سموګګله آزادې راډیو نوري. د کندوز ولایت صرافان او سوداګر وای چې په دې ولایت کې د سړی تختونې پیخي زیات شوې دي. همدارنګ غیر مسوله وسلوال په خار کې په آزادانه توګه تګ راتګ کوي چې د مسلې دوی پاندېښنه کړي. بل خواته د کندوز والی وای چې یو شمېر جهادي مشان او د کندوز د خلکو وکیلان په ولسی جرګې کې نه غواړي چې په دې ولایت کې سوله او ټیکاو رامنځته شي. په دې اړه زموږ همکار له نوموړي ولایت څخه یو رپورټ راستولی چې وړاندې کوي.
په کندوز ولایت کې د انسان تښتونې پیښې ډېرې شوې او صرافان یې په اندېښنه کړي دي. په دې ولایت کې یو تن صراف هغه مهال وتښتول شو کله چې له خپل زوی سره د سهار لمانځه وروسته له جومات څخه د کور په لور روان و او زوی د انسان تښتونکو لخوا په ډزو سره ټپي شوی دی. د دغه صراف د تښتولو څخه وروسته د کندوز صرافان او سوداګرو د دې ولایت په مقام کې یوه اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او د دې ولایت مقام ته یې 4 ساعته مهلت ورکړ چې باید تختول شوی صراف د اختطافچیانو له منګولو خوشې کړی شي. یو تن له دوی څخه خپل نظر داسې څرګندوي: زه د امنیت قمندانۍ ته ولاړم، ما ته د جنایي مدیر زنګ ووهه چې ته ولې زما له اجازې پرته قمندانۍ ته تللی وې. څو شېبې نه وې تېرې شوې چې اختطافچی راته زنګ ووهه چې ته په قمندانۍ کې څه کوې. صرافان وایي چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې په دې ولایت کې د سړي تختونې 4 پیښې ترسره شوي او تختول شوي کسان د پیسو په بدل کې آزاد شوي دي. دوی وایي د دې ولایت ځینې امنیتي چارواکي له انسان تختونکو سره لاس لري. په همدې حال کې یو بل صراف حاجي فرید د سړي تختونکو په اړه بیا داسې وایي: ښاغلی والي صاحب، په کندوز کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. دغه خلک خپل بچان د سړي تختونکو له ویرې ښوونځیو ته نشي لیږلی، حتی موږ د سهار او ماښام لمانځه لپاره جومات ته نشو تللی. په کندوز کې د صرافانو مشر جان محمد وویل که له انسان تختونکو سره امنیتي چارواکي مرسته ونه کړي، هیڅکله هم هغوی په یوازیتوب دا شان کارونه نشي کولی.
اگر ما درست اختطاف چی ظالم است دزده ولی دنی جوالگیر داره.
دا منم چې انسان تختونکي ظالمان او غله دي، اما امنیتي چارواکي له هغوی سره د جوال خوله نیسي او که چیرې له هغوی سره مرسته او همکاري نه وي، هغوی د ښار په منځ کې داسې کارونه نشي کولای. په ورته وخت کې د کندوز والي محمد عمر ساپی د دغو مترزو کسانو خبرې تایید کړې. هغه وایي د دغې پیښې په تړاو د درېمې حوزې امیر، د ملي امنیت ښاري مدیر او د درېمې حوزې د جنایي مدیرې سرندوالۍ ته معرفي کړي دي.
دریجه شد کلش حقیقت داشت. ما کتی تمام نظریات شما موافق هستیم.
زه ډیر خوشینم او زه ستاسو ټولو خبرې تاییدوم او په دې په هیګم چې په کندوز کې امنیتی وضعیت ډیر خراب دی. موږ په دې اړه 3 ځلې امنیتی غونډه جوړه کړې. د امنیت قومندان راته وویل چې باید په دې ولایت کې ټول امنیتی پرسونل تغییر او تبدیل شي.
باید دې قومندانی را از سر از نو جوړ کړي.
صرافانو او ملي سوداګرو وویل چې په دې ولایت کې نامنۍ ورځ تر بلې مخ په ډېرې دودي او د سړي تښتونې پیښې هم زیاتې شوي چې له امله یې دوی نشي کولای خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
و مو ولیدل چې په کندوز کې سوداګر او صرافان د سړي تښتونې له ویرې ښوونځیو ته خپل ماشومان نشي استولی او دوی په آزادانه توګه تګ راتګ نشي کولای. په همدې سره د افغانستان په اړه د ریپورټونو برخه پای ته رسوو. راځو د سیمې او نړۍ مسایلو ته. د سیمې او نړۍ په مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې لخوا 2 تنه جاپانیان تښتول شوي دي او نن یې په یوې خبرې شوې ویډیو کې ګواښ کړی دی که د جاپان حکومت ورته په میلیونونو روپۍ ورنکړي دغه دوه تنان به ووژني. په دې اړه د فرشتې جلال زئی چمتو کړی رپورټ اورو.
وسلوالو د جاپان حکومت تنن خبرداري ورکړ چې په دوو او یا ساتونو کې پیسې ورنکړي دواړه جاپانی وګړي کینجی ګوتو او هارونا یوکاو به ووژني. دا ویډیو پر هغه پاڼه خپره شوې چې د عراق او شام په نوم د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو خبرونه خپروي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو دا کار غندلې او ویلي دي چې د جاپان حکومت به د سیمې له سولې او ثبات سره خپل مرستې جاري وساتي او د وسلوالو دا کار د دوی دریض نسی بدلولای. شینزو آبه نن په بیت المقدس کې خبری غونډې ته وویل دا چې موږ ته د تهدید په خاطر د بېګناه انسانانو ژوند ته خطر پېښېږي د منلو وړ کار نه دی او موږ یې په غوسه کړي یو. زه پر هغوی غږ کوم چې دا کسان ژرته ژره او پرته له دې چې زیان ورته ورسیږي خوشې کړي. د جاپان صدر اعظم د شنبې په ورځ په قاهره کې وویل چې په منځني ختیځ کې د پرمختیايي پروژو او لا کډوالو سره د کومک په خاطر 2.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ویلي چې دواړه جاپانیان د منځني ختیځ له هیوادو سره د جاپان د حکومت د مرستو د دې تازه تعهد په وړاندې پاکس لامل کې تشتولې دي. خو د جاپان صدر اعظم نن ټینګار وکړ چې د دواړو برمته شویو جاپانیانو د خوشي کولو لپاره به بشپړې هڅې وکړي او څرګنده یې کړه چې د دوی مرستې با پرځایوی
کونګو مو کوکسای سکای تو لینټی شي چیک نو هیوا تو
ل بزای سویو کډوالو سره زموږ د مرستي ژمنه ډیره مهمه ده او د اسلامي ټولنو او فرشتو سره کوم تړاو نه لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی اوسمهال د اسلامي دولت په نوم د وسوال لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ثابته سي چې دا ویډیو حقیقي ده. د اسلامي دولت په نوم د وسوال ډلې یو برتانوي اکاس چان کانتلی او یو اشپروشکلن امریکایي شزه چې په سوریه کې بشري مرستې کولې تیر کال وتښتول. د دې امریکایي شزه هویت د هغې د امنیت په خاطر نه دی څرګند شوی.
ایران او روسیه د خپل پوځي اړیکو د پراختیا یو تړون لاسلیک کړ. د غراز د روسیه د دفاع وزیر په تهران کې د نننۍ خبرو پترس کې خپل ایرانی ساری ته بلنه ورکړه چې په مسکو کې د اپریل د میاشتې په امنیتی کانفرنس کې برخه واخلي. سلطان محمد سرور نور تفصیل دروري.
روسی رسنیو ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر نن په تهران کې وویل چې د نوي توافق په اساس دواړه هیوادونه د تروریزم ضد همکاري پراخوي، خپل پوځیان باید روزنې لپاره یو بل ته سره لیږي او د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه باید د یو بل سمندري بندرګاو او اډو ته تګ راتګ کوي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د وسلو ورکولو د کوم توافق یادونه ونه کړه او نه یې هغې لانجې ته کوم اشاره وکړه چې وایي روسیا د یو قرارداد په ترڅ کې ایران ته دافع هوا اس 300 ډوله ورکوي، خو امریکا او اسرائیل سخت مخالف دي. د تاس خبری آژانس له تهران رپورت ورکوي چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو خپل ایرانی ساری حسین دهقان ته په راتلونکو اپریل میاشت کې په مسکو کې د نړیوال امنیت په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. سرګی شویګو په تهران کې له خبرو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاري د یو تړون لاسلیک وروسته وویل ما جنرال دهخان ته بلنه کړې چې روسي تراشي او د اپریل په میاشت کې د نړیوال امنیت په حق له د مسکو څلرم کانفرنس ته خبري وکړي. د ایران دفاع وزیر جنرال دهقان لدغه بلنه مننه وکړه. د ایران دفاع وزیر تیر کال هم په مسکو کې د نړیوال امنیت په کانفرنس کې برخه اخیستې و او ویلي و چې ایران علاقه مندي لري چې له مسکو سره خپل همکاري یوې نوې سطح ته ورسوي.
بلخوا ریپورتونه وایي چې د ناروی د تجارت وزارت ته یو نامعلومي سرچینې تفصیلي اسناد لیږلي چې له مخې د موبایل یو شرکت د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف کورنۍ ته رشوت ورکړي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
دوه ورځې وروسته له دې چې د ازبکستان د مخابراتو د تر ټولو لوی شرکت ټلینور چارواکو وویل چې دوی د اداري فساد کوم دلیل نه دی مندلی، هغه اسناد چې د ناروې د سوداګرۍ وزارت ته سپارل شوي ادعا کوي چې د ویمپلکام په نامه د موبایل نارویژي کمپنۍ چې د ازبکستان ټلینور شرکت هم پکې شریک دی باید د میلیونو ډالرو رشوت په حق له شایي خبر وای. د ناروې د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه نوې ادعا اسناد یې وروسته له دې چې د یوې نامعلومي خوا ترلاسه کړل د تیرې سېشنبې په ورځ ټلینور شرکت ته سپارلی دی. دغه اسناد څرګندوي چې ویمپلکام کمپنۍ چې ټلینور شرکت یې د درېمې برخې مالک دی په جبل الطارق کې یوې کمپنۍ سره چې ویل کېږي د ازبکستان د جمهور رئیس د لور ده د پیسو راکړه ورکړه کړې ده. ویمپلکام شرکت چې په امستردام کې موقعیت لري په ازبکستان کې د دې شرکت د کاروباري چلند لپاره د نیدرلند امریکایي او سویس چارواکو تر پلټنه لاندې دی. د ویمپلکام شرکت ویاند بابي لیچ په یو ایمیل کې د ازادي رادیو مرکزي څانګې ته ویلي چې موږ د هغو تورونو په اړه چې د یوې نامعلومې سرچینې لخوا پر ویمپلکام لګول شوي دي څه نه وایو. هغه زیاته کړه چې ویمپلکام په بشپړه توګه له ټولو چارواکو سره مرسته کوي چې په دې اړه پلټنې کوي او د دې چارواکو لخوا غوښتل شوي ټول معلومات ورسره شریک کوي. بلخوا بیا د سویډن څارنوالان په خپلو جلا څېړنو کې ادعا کوي چې په 2008 کال کې د تیلیا سونیرا په نامه مخابراتي شرکت په جبل الطارق کې د تاکیلاند په نامه شرکت ته 2.3 میلیارد سویډي کرونا یا 350 میلیونه ډالر ورکړي دي. دا شرکت یو وخت د ازبکستاني ولسمشر د لور ګلنارا ملکیت و چې اوس په خپل کور کې نظر بنده ده. ویمپلکام ویلي چې پخوا یې له تاکیلاند سره کاروبار کړی دی. تلینور شرکت ویلي چې د نامعلومه سرچینې لخوا رالېږل شوي اسنادو په اړه له احتیاطه باید کار واخیستل شي.
په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. په بل نیم ساعت خبر